د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجې کېدلی شي یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او د شیان ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي نشې توکو کې استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاسا وباندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره مینو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشي کی دانه استفاده کی نو هغه کلم مانه دی کتلې چې هغه دی چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دی کتلې کو ډیره ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کوي بهانه روزه جوړي خدای زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تو تریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خوښه په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخکې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي هلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی موږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو حوصله تنګیږي د ځان په اړه راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دې عامل وګڼي. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسی دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته زمه، جو قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کما. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي، هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینه دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي، او ملامت په کې روزه ولي، اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کنه سواري کده نور شي. یعنی په دې خبرې یو کوي چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني.
د هغه وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال لري هغه کوشش کی خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کنه سواری سګریټ او هر بل نشي تو کوي نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کیناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته خو سره خوش مخ شې هغه خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره م پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه د څه خشد برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه لس کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي،
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي. خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار و جنجال چا دې وسه نه کیږي، په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې ده چې نکیږي، هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي، او که به هر ورځې نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار درکړي، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامع هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتون مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګریټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاد دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای، نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یادول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یي دی دا پوډري دی خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کېږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوښه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم
بله او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پورې خبر رسیږي تاسو څه ورته وایئ
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي روژه مونږ ته غوسه نه راولي روژه کې یوازې زمونږ ما د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي بل شی نه کیږي بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي هغه ته زما توصیه هم داده چې دوی دی عموما پروژه کې ګوښه فاتې کیږي د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه ورسته د جمعتون مخ کې کیږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان زینو کې دی ډیر ځان نخ کیلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامت ای خو ټوله ګناه د دوی خپل وي نو دوی د دغه ځایونو نه ګوښه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي
بله روژه د صبر او حوصلې میاشت ده که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي عبادت وسي هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي هغه شان ټول باید تلری کی دروژی لپاره خپل ذهن کی یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید دسی جوړ کی کده ته هر څوک هر سوای نو د دې وای چې ما سند یې اوریدلی او نه می سلیدلی دی دا دې باید دروژی په خاطر باندې ځان کون کی وروندې کی او هغه په سبب د دې کی چې د دې او دا روژه او دغه میاش به ان شاء الله په دې وبانی ډیر په خوشحالی باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې دروژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږی احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډیر د حوصلې نه ډیر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم یې ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډیره اوسي. دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه آرزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کی ورمنډه کی چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا کپی پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
شند گلابی لری گل گل آنندی لری شند گلابی لری سپین مختی همه یارا استاد سکه می یارا سپین مختی همه یارا استاد سکه می یارا استاد سکه می یارا Thank you.
شعبت او شكرونا فقل شيرني غزلي رباعي دفر الشاعر قل قل انا ندي لدي شندي قلبي لدي قل قل انا ندي لدي شندي قلبي لدي سبين مختي غميلارا استار دسا كميلارا سبين مختي غميلارا استار دسا كميلارا استار دسا كميلارا راشا راشا يا لا راشا 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 دل دار راشا قل قل انا ندي لدي شندي قلبي لدي قل قل انا ندي لدي شندي قلبي لدي سبين مختي غميلا
دي آزادي ملمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه اوس احمد زیار کلی کوم په نننې خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی دا چې څوک دی چیرته پیدا شوی څومره کار کړی دی له دوی څخه به وورو سلامونه وخت مو بخیر مهرباني
سلامونه زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم سولامال عبدالوکیل سولامالیم د ننګرهار ولایت پاس کمینه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده په جلال آباد کې بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوم بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډیر ښه ډیر زیاته مننه ژوند وسې سولمال صاحب سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو اوریدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې کوچی څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او التاتیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او امغه چوکاټ کې او امغه استعداد په حدودو کې نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم اولین شعر چې وس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده په هغې کې خپور شو نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې بیا دا غینه وروسته زپاتم سیم کې نه هم سیم کې اتم سیم کې و ما چې دا د ثور کودتا وشو بیا په دغه وخت کې بازنې ننداري محصلینو وړاندې کولې نو توګه کې هلته مې اته یو نندارام لیکلې ده لاغې نه وروسته یو وخت په یو لسم سیم کې هم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپونه درې ورځې په لپسې خپور شو امدا چې ورورو نو راتلم بیا مولانډ کې سی ولیکلې او شیر سره مې بیا په داش پیتمو کلمو کې مخه خو کړه بس داستانونه ملي کلی دی وخت نا وخت او ډیر کمی تمثيلي پارچې میام لیکلی او درې سرور دانه شي
bale
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې سو یم دی
ډیر ښه وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقدر لودله راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څنګه تاسو د برخې سره ماشومتوب نه علاقدر لودله سو ګول چې هغه مزال لپاره اولګو ټاکلی و کنه خپل مومینه درلودله خپل مو علاقدر لودله چې یو لیکوال وکیږي تاسو بیا دلته کیسې لیکي لیکوالي به کوي په بیلابیل برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوي
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیات او دنیا تر زیات او هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولای شي هغه که سندري وایي هغه که شعر وایي کیسه لیکي یو انځورګری کوي نو زه ما په ځان کې داسې یو توان یې ولیده وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې مال ورو ده په ځان کې وروزه هم مې خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو لاغوی سره ما رابطې جوړوي ګورم ما مخکې درته وایم چې زه اولین شعر چې مې ولیک منګ یو دکان لرو د هغې سره څنګ کې یو لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده اصلا شاعر او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزابو سره رابطه بویا به زخی سره نو تاسو دا هغه وخت پوښتنه وکړه زما یو ترورځه و مرحوم بازمی روام نومېده دی د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته ارواوې دی خادي هغه د ملګری نو هغه چې ما کې د شعر استعداد ولید یو خو چې ما مانی په دې چاپی افکار ما مانی مسلسی او ما د ځان ملګری کزه د حزب کې دوه نو ما خو بیا هم د ما وخت نه نو چې یو ډول دغه د دوی جریان سره زم ورو وترل سم یو ډول مختلف معنی مې انقلابي شاعر جوړ کړه هغه په اسلام باندې نو ما ته دا غ شعرونه راوړل علي ګل پایوان
bale
او خو مې یادې دا بیا به ما دا علي ګل پایوان یو کتاب چا را کړو هغه به ما بیا کاپي کول او یعنی دا تاسو درابطي ویل کنه
bale bale
دا چې مختلف درابطي وي د مختلفو کسانو نه چې زید تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق ما او په لزان کې یو
ډېر ښه bale bale اوس سولمال سیب تاسو ویل چې شیرونه ملیکي د شیرونو بڼه کراته وای چې څه ډول شیرونه ملیکل څه څومره شیرونه ملیکلي دي مې هني وکنه بلا بل ډول شیرونه تاسو لیکلي دي
ما او بخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه تو کولونه چې د ادبیاتو سره ز ادبیاتو دنیا ته نوې ونوته ما د شعر د لارې ورننوته ما بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه موزګارې دم خو ما درته ورو بیا ما نور لاندې مخالی ملیکلي اته د خپل درام یادونه مې وکړه نو شیر ما بیا ډیر ونه لیک او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره و شیر د لاس او شپې تم کال نه یعنی درې سال وې کال نو رستم کیږي چې ما شیر نه دی لیکلای
bale bale
شیر مې نه دی لیکلای و یعنی زه د شاعر پایس معنی با درست نه یی چې شاعر هو شاعر د شاعر هویت اوس ما مازی ده مګر شاعرانه هویت نه لرم
بله بله، مرزه پردی باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیزه کوي.
مسافری خو څو ډول غیزه کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته جبه بل ده، دلته پردن ارتو کې یو تشایلی کی خو هغه د پاره بعد غبزار میکنه، فرزن مجلی، فرزن اتحادی، فرزن حکومتی جایزی، اقوزامی یا مختلف غونډی، نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بلا خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر په لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته چای ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلی دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې، دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نه وي، هغه څه وخت نه، هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دی وشي. بیا به هر کې سره دې چې دومره ستونزې دي، بیا څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه؟ دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده، او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته به هر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي، لیکوالان دي، نه دي راټول. دا غرابي ټیم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي، یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لا نه مورغلی یو د لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې، چې په میاش کې به یو د بل سره ملمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل، چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د نقد غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادیې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمن نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډیری دوتا او یا فنن فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. آی کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بچه ده سولمال صاحب سرال دی چه لیکوالان شته ده د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ده ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولیږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته ده چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم معتاد بحث موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې کچېته یو څوک راپاسي یو پروجیکټ جوړ کاندي او چانه مرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا کچرته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دا چې انګیوګان په شکل باندې دا یو لوی څورته وای دا یو تیروتنه ده چې زمونږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده سره د ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت په همدې مانی ځای کیږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکو کې چې هم ناول ولیکم او بل یو زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تحصیل کړم دا اوس دوه مجموعه د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسی تقریبا څلرش کسی دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کسی دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلنګ آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي به کوم برخې ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده کنه شته ځینې نور ادبي برخې چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخ لیکنه وکوي
دا اصلي خو زه چون لوی تجربه ده کیسه لیکنی لرم خو تیاتر په دې خاطر منیا ک تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمون په هنر کې یا زمون په لوی کیف فرهنګ کې لیکوالان نسته دی کوم او ډیره دا برخه منفعله ده نو دی او رساله ته مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې دی او رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر ولرو موږ باید خپل یو سینما ولرو نو ام سناریوګانې لیکم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته راځي هغه هم لولم.
بله کیسې مو ویلې کیسه باید څه ډول ولیکل سي کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک دي کنه نو او بل په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده. ته باید چې شای لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کول واسارو ته ډیر زیات دی نو
bale bale bale
په چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونه لیکي یعنی لوستونکو یې نه پیدا کوي نو بات دا سی او شی ولیکي چې متفاوتی.
bale bale او سولما سه bale بیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته بایتي او لیکوال متوجه سي. یو څه ناس تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وي ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوی ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتما ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لړم ده شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغه حکیم غون غلیتوب ولري نو دا یو تصادف په ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست وکړه خو زه ګون ډیر عادي مامور و عادي غړا و دا سی سیاسي سړی نو ما خو سیاست وسم په دې باور ما چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډیره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه نه مخکي د ثور د کودتا نه مخکي کله چې قدرت په ګدای کې نه است په امه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ایز بونو ډېر لوی تراژدی زمون کوله.
bale bale
وسم هاي
bale
یو ډول سیاست اگر څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم که چې دا شي یو ګوند کدا شي هغه په واقعا ایدئولوژي پر دې نه او او هغه کسان چې دغه ګوند پراس کې ځنی صلاحیتونه ولیدل د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو کدا غشي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بل بل
تاسو پوښتنه وکړئ چې تل سیاست او ادبیات په ترمنځ څه رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
بله بله. سولما صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرې هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه، کنه؟
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه ای، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلي. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدای نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که ته هلته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والا مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځې د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
سل پیسه دا ورزم
ډیره زیاته
مننه. چې دا مې دا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دا د بی فعالیت خبره دا وکړه. البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ کوم، مرسته کوم، او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي سولمال صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا اوکي راکړه چې تاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي.
I'm not afraid.